څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. سلامونه. د دې ساعت په خپرونه کې به وړاندې واوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډله وي د انتخابات خپلواک کمیسیون ته یې په پنځو برخو کې ستونزې بیان کړي دي تر څو د دې ستونزو غم وخوړل شي. د خپلواک کمیسیون نظر هم تر خبرونو وروسته درسره شریکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه په ننګرهار کې 299 جنګیالي او د هغوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیي قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساتونکو سره نن سهار په بغلان کې وژل شوی او د پاکستان په جنوبي صحرای سیمه کې تیره شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پرېوتو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیره شپه په ننګرهار کې 299 داعش جنګیالي او د هغوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان رسیال فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې د چین ولسوالۍ کې 2 داعش وسلوال له 150 میرمنو او 6 نوي ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په تسلیم شو کې بهرني وګړي شامل دي. په دوی کې 2 سړي 150 پیرمنی او 6 نوي ماشومان دي. ډېری بهرني وګړي دي چې پکې د تاجکستان او پاکستان وګړي هم شامل دي. په وروستیو کې په ننګرهار کې حکومتي لوري د تا د بهرنیو په شمول د داعش جنګیالوی د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې. د ښاغلي امان په وینا په څو اونیو کې په څو جوپو کې د داعش شاوخوا 1520 غړي چې جنګیالي ښځې او ماشومان پکې شامل دي حکومتي لوري ته تسلیم شوي. که څه هم د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل داعش په ننګرهار کې ماتې خوړلې خو د سپین غره په لمن کې پرتو د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه لا اندېښنې پاتې دي. بلخوا د ناټو مومن شي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي څو یقیني کړي چې اسلامي دولت ډله یا داعش په بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. نوموړي د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو دیرش هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیي قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت د پلفي کوتل کې وژل شوی. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو چې د بغلان ولایت له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په ورسج ولسوالۍ کې خپل کار ته پلاره و. بشارت بریدګر د حکومت وسلوال مخالفان بللي. په برید کې پر حکیمي سربیره د هغه درې ساتونکي هم وژل شوي. 60 کلن محمد افضل حکیمي د بغلان په جلګې ولسوالۍ کې پخوانی جهادي قمندان وو او د څه وخت لپاره یې په دې ولسوالۍ کې د امنیي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی. تاسو له ازادي راډیو خبرونه اورئ. وسم د سیمې او نړۍ. د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیره شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پرېوتو لږ تر لږه 20 کسان وشلي. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت تر دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولي. د غنی په وینا په روغتونونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د هغو لسګونو کسانو درملنه شوې چې د تندرونو او په ځینو ځایونو کې د ودانیو د پرېوتو له کبله ټپیان شوي. د ایدي په نوم د یو خیریه بنسټ ویاند انور کاظمي ویلي په داسې حال کې چې ژغورونکي لرې پرتو کلو ته رسېدلي د وژل شوو د شمېر د زیاتېدو اندېښنې شته. پاکستاني ډان رسپانې بیا رپورټ ورکړی چې د تندرونو د پرېوتو او ورپسې په اغېزمنو شوو سیمو کې اور لګېدونو سلګونه څاروي وشلی دي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیا کې د پام وړ زیاتوالی راوست. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې 45 لیتره تیل رانیولی شي. دا د ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.2 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 1500 لیټره او د هر لیټر تیلو بیه به 12.2 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه ایران د انرژۍ پراخې زیرمې لري خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. او جرمنی لسکونه اذربایجانی وګړي بیرته اذربایجان ته استولې. تر دې مخکې په جرمنی کې د غیر قانوني کډوالو د مندل لپاره د پولیسو د چاپو ریپورتونه ورکړل شوی وو. د اذربایجان د کډوالو دولتي ادارې د جمعې په ورځ وویل یو شپږ تاسري وګړي له جرمنی څخه په یو چارټر شوی الوتکه کې بیرته باکو ته ستانه کړی شوی دی. د اذربایجان د کډوالو دولتي اداره وایي دا ستنیدنه د اذربایجان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بیا اسنادو افرادو د بیرته منلو په اړه د شته هوکړې سره سم شوی. دا دی ادارې په وینا په ورستنو شو کسانو کې دوه ویش نارینه، اتلس ښځې او یو ویش ماشومان دي. جرمني شپېګل مجلې د نومبر په 14 نیټه رپورټ ورکړ چې جرمني پولیسو په یو لړ چاپو کې ګڼ ازري وګړي موندل شي، ویل کېږي په قاچاقي توګه جرمني ته وړل شوي او هلته غیر قانوني استوګن و.
ازادي راډیو په منځني سپټول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د سبا ته هم پالن انتخاباتي ډلې خپل وړاندیزونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته بیان کړي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو او د کمیسون نظر به هم در سره شریک کړو. د سیاسي چارو له فعال اسماعیل یون سره ژغېدلی یو. د پوروسیو کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي. په لشکرګاه کې د برېښنا ریاست دروازه اعتراض کوونکو تړلې ده. د برېښنا رئیس وایي که دفتر خلاص نشي ستونزې به یې پسې پراخې شي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بیخي ودرېږي.
په خوست کې په نږدې شل ښوونځیو کې څارندوی ټیمونه فعال دي چې پر ښوونځیو یې اغېز ښه ثابت شوی. اوس چارواکي وایي
د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس ښاري څارندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز څخه پرله پسې لوبې بایللې. د کرکټ بورډ ویان مراشه غولې چې چل په څه کې دی
چې غټ لوبل سره د ستر لوبل سره مخامخ دي. خامخا به یو څه فشار دی، داسې نه چې فشار بنوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د سبا ته هم پالنې ټاکنیزه ډله ادعا کوي چې په دغو انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای سیستم ته انتقال شوي. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتی نن په کابل کې خبري ناسته وویل چې د یاد شمیر محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، خو کمیسون یې د موجودیت خبره کوي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسون بیا د سبا ته هم پالنې ډلې څرګندونې ردوي او وایي چې یوازې د طرز العمل مطابق بایومیټریک رای حسابېږي او حق به حقدار ته ورسوي. نور حل کابله د فیروزی عزیزی پراپورک
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخابات خپلواک کمیسیون سره پر اختلافات روان دي. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتی وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 محلونو د موجودیت ادعا کیږي چې شته، خو د دغو محلونو د موجودیت په اړه تر دې دمه هیڅوک نه پوهیدل. د دغو خیالي محلونو اساسي ستونزه دا ده چې د اشخاصو هیڅ ډول بایومیټریکي معلومات چې د قانون طرز العمل او لوایحو په اساس وي نشته.
در مورد این 2400 چند محل وجود نداره.
خغلی سعادتی څلور نور موارد چې د خبره د کمیسون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لامل ګرځیدلی، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه درایو اضافه کول، د 50,000 هغو رایو موجودیت چې معلومات تکراری دي، د رای ورکولو د ځای په خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومیټریک دستګاو په تړاو څارنوالۍ ته هیڅ څوک نه دی ورپېژندل شوی یاد کړل. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسون او نړیوال اړوند بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیا د یادې ډلې خبرې ردوي او وایي چې د انتخاباتي قانون او طرز العمل په اساس دغه پروسه پرمخ ځي.
یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه ځینې مسایل مطرح کوي، خو زموږ هدف دا دی چې حق حقدار ته ورسوو، او هغه رای چې زموږ د طرز العمل او انتخاباتي قانون سره مطابقت لري هغه ته مشروعیت او اعتبار ورکړو، او نورې رای موږ ته په هیڅ ډول د منلو نه دي.
مورد قبول بر مونه بوده و نیست.
در تیر پنجشنبه پشپه هم در رایو د بیاشمیرنه او تفتیش پروسی په تړاو د ولسمشي کاندیدانو د اعتراضونو لپاره د انتخاباتو کمیسون له دوی سره ناست درلوده. د دغه کمیسون د دارالانشا د مشر حبیب رحمان ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240 زره حقوق رایو په تړاو په دې غونډه کې معلومات ورکړل شو چې دوی په اړه اعتراض درلود. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څو ورځې مخکې له کابله د سیاسي فعالانو یوه ډله چې ځان ته د سوله دوستو افغانانو ګروپ وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. په دې ډله افغانانو کې د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون هم شامل و. ښاغلی یون له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د طالبانو له مشرانو سره تر کتنې او خبرو وروسته دی فکر کوي چې د طالبانو په فکر کې ژور بدلون راغلی دی. ښاغلی یون د مرکه په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په دوحه کې له طالبانو څه واورېدل.
قطر کې خو موږ طالبانو سره ډېرې متواترې خبرې وکړې، هغوی مشرتابه سره، مذاکراتي ټیم سره، سیاسي دفترغړو سره خبرې ډېرې زیاتې وې. نو ټول هغه تشویشونه چې د هیوادوالو سره مطرح دي، هغه مولي ته مطرح کړل چې همدکې نظام به څنګه کېږي، د سولې بهیر به څنګه کېږي، خارجیانو سره مذاکرات به څنګه کېږي، اوربند به څنګه کېږي، دا ټول مسایل هم په زیاتو سره سره مطرح کړل. خو موږ چې فکر کوو د ذهنیت کې د زیات تر ریزه غلې د افغانستان له حالات نه واقف دي، او د خپل خبرو کې سرګند کړ چې هغه پیښه چې په خاطر تکرار شوی او بیا نه تکرار دي په خاطر پیښه شوی، نو د دې په وینا چې هغه برخې لپاره د تدریبات نیولې.
کله چې تاسو وایي ذهني بدلون په طالبانو کې راغلی، څه ډول بدلون؟ مثلا جنو ته به اجازه د کار او درس ورکي، مثلا د بشري حقوقو مسایل دي، ډیر نور مسایل چې نړیوالو تل پر دوی انتقادونه کړی دي.
یوه تعلیم مثلا مسره مونږ یاد کړ، عام تعلیم مسره کوي، تعلیم یو کمیسون لري، هغه ټول مشکلات چې دی هغه تر اوسه چې دوی چې کومه هدف پر زمونږ واسطه هغه لپاره مونږ اوسم زمينه برابر کړی. حتی دا چې ویل چې هغه مکتبونه چې قراردادونه شوی دي په ولایتو کې یا په صحت په برخه کې خلک د کار نه کوي، مګر پیسې حکومت نه وهي، مونږ د رڼایي د شفافیت لپاره میکانیزم جوړ کړی دی. نو د پوجیاتو باندې د برخې خبرې وشولې، خو موږ چې تغییر مسله وایو، هغه تغییر مسله دا چې ذهني تغییر شدی، وی دا خبره کوي چې حکومت په یو ټاله یو ګوند یو فکری جریان او ساتي حکومت نشي کولای دا استبات په خانه تکرار شي، او موږ نه غواړو چې دا ځکه دا استبات تکرار شي. خو یو قوي جریان په توګه اې دی په خانه چې موږ ګورو هغه وخت چې هیڅ خبره ورته د اوریدو نه و، مګر و چې ګورو اوسم د دې حکومت ساحه چې دا نو پوره دی حکومت ساحه لري، مګر د خبرو د اوریدو زغم او تحمل شو دا کچه ډیره زیاته شوی، او د ویل چې د افغانانو بلا بل جهتون سره په هره برخه کې خبرې کوو،
مګر تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبره نه ده کړې. د ته څه جواب درلود؟
دې ته خو دې دا جواب لرې چې د افغان حکومت چې دا د ریکابري اداره وي چې دا پوره صلاحیت نه لري، یعنی کله چې موږ خبرو ته د دې ټوم رسې د شي بهرنه لور یې هغه تایید نکي خبرې د پر د صفر معنا ورکړي.
مګر یونسب فرق د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هغه د ملګرو او همدرز د هغو جهادي قومندانانو چې دوی په مسکو او نورو ځایونو کې ورسره ولیدل څه دی؟
هغه دی خو یې چې د افغان په توګه موږ تاسو ګورو، د افغان په توګه ته کولای شي هغه ولایت د حکومت یو برخه په توګه، او دا حکومت چې دا هغه بش پر نمایندګی نه کوي، د ټول ولس او بندې د دې صلاحیت نه لري چې هغه غټي مسلې چې د بارریانو د اشغال په اعتبار باندې مطرح دي، هغه د دې صلاحیت نه ځکه د دې په اصلاح شته د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوې. یو کار موږ اشغال په لور موږ دا یو د افغاني لوري په توګه موږ ته مطرح ده، هغه افغان کله چې د اشغال مسله ختم شي بهرنی سره پروتوکول امضا شو دی وتلو، دا مهمه نه چې دا بهرنی قوتونه دي ټول وتلي. نو وی نیټه ټاکی چې موږ په دغه تاریخ کې څو منګه د بهرنۍ قوتونو سره د تړون تر لاسلیک 15 ورځې وروسته مکمل افغاني لوري سره چې هغه د بل جهاتونو په شامل د حکومت په ګډون به سره کینو تفاهم کوو، او د جګړې غټ برخه چې د بارانو پران لري هغه اوټومات تړون لاسیس سره هغه پاتې رسیدي پاتې شو دا کومه برخه جګړه سوزي دا باندې وری پران لري دا موږ جګړې مراکز دور لرو کوتل لرو یو د دې وطن خلک یو د بل په دمو سوزو او مفکورو باندې پیږي نو دا پاتې برخه چې دا موږ د بارانې کوتل ته بشپړ
تجربه دوی توریا ده نکړه چې د روسانو له وتلو سره سم په هیواد کې څه حال جوړ شو
نه یوازې مونږ یاد کړو او دوی پر یاد کړو دوی ول چې حالت دې انحصار دي قدرت دې انحصار خبره مطرح ولا دی لږ افغان نور ده مشورې لپاره چانس د مینا برابر نه شو دی لږ افغان نور ده نه شو نو یو تنظیم کوشش کوي انحصار رامنځته کړي بل اخر جګړه وشله بیا همدغه حال په دبن په کنفرانس کې همدغه مطرح شو مونږ د افغانستان یو مطرح سیاسي نظامي لورې وو او همدارنګه اسلامي حزب هغه په دبن په کنفرانس کې نظر وغورځول شو بل اخر جګړه ته زمينه برابر شو دغه حالت پورې مونږ دغه په خطه ژبه لرو چې دا ځل به حتی وای ډیر وونکي جهاد دا خبره هم کوي چې دغه مونږ چې زمونږ مخالفین مونږ 15% خاوره کې راځي کړو دا یعنی ډیر کم قوه دی سره مګر دا کوم کمی کوین دی به دې ظرفیت پیدا کړي چې بهرنۍ پمنسته باندې افغانستان ته دغه یو تاوان پیټي بهرنۍ ځان سره ملګری کړي بل اخر دغه جنجال له مېزه کې مې دې نظر دا و چې موږ دیو په هیته دې پر بسټ باندې هیڅ افغاني مورې کاغه تدې کمزورې هلي نو په ذکراتو کې پیدا غي اوبر خې ځکه چې هغه خپل نظر لري چې دا ورته څوک حکومت نه بهر پاتې شي بیا دغه شو کړل چې تجربه وشول دا دې بیا تکرار نشي
بله او ورسته پښتنه یون صاحب چې روانه جګړه او له اوربن د طالبانو د دوامدار پڅنګ کې دوه مسلې ته په پام سره ستاسو نظر څه دی چې طالبان سولې ته څومره ژمن دي
یعنی دوی له خبرو خدای سرګندل شي دی وي چې جګړه دوم بار په منګه ده نو موږ ته ټول نه زیات دي ته لیواله او ځکه چې موږ د ولس په مېش کې شي وو دي د دې درنو بمبارې په لږ کې ولس دې تاوان ګوري او رسنۍ د جګړې یو اړخ منل کې سینې د بل اړخ چې دلته دا نړیوال رسنۍ موږ په یوه شي چا په واکه ده نو په دې خاطر باندې زموږ تصویر دنیا ته غلط خو ده لای په حقیقت دې نه ده نو دې وی چې موږ دا حکومت سره دې اوربندوم شي دا اوربند چې دا خارجيانی ونه مني دا وسم د 0102 سو خطو یا دا ونه کړی چې خپل جمهور رئیس یا د کابل اداري مشر دی اوسه چې دا یې سلام نه چې غنه پښتنه وکړي د خلکو په کور نو وروړي نو هغه چا سره چې د حکومت په ساحه کې بمبار کوي وحشت کوي دهشت کوي دا یې غنه د پښتنه جرأت نشي کولای نو بیا د غټ اوربند مسله پرې څنګه د هغه کې تایید او فیصله امریکي نو په دې خاطر دی چې یو کړ منګه د جګړې بهرنۍ لور شي دا په دې قانون کې افغانستان نه وځي او بیا نو موږ داخلي موضوع پات کیږي موږ مردا داخلي موضوع تشويش خل کو سره چې بیا هغه د نوې مکرلو هغه او د بیا د مکرلو پیخي بیا تکرار نشي نو هغه کې حال دار ادا ده چې کله بهرنۍ سره تړون دا ټیک شو دغه د وطن خبره یقیني شو او وطن پېښل دا پدې کې دا وطن خو د یو ورځ کې نه دا میاش کې نه دا یو زماني وطن په بر کې نشي په دغه زماني وطن کې موږ ټول نور سره حکومت په ګډون باندې خبرو ته تیار یو چې بیا غا انارشي ګرځولي را مې سني شي په دې کې موږ وړاندې زم دا وکړي سولې حکومت نوم ورکو په دغه بهیر کې نو چې دوی ول شي اته چې دا باندې ورکې خو موږ یعنی کده شي وی دا موږ لپاره هغه دا چې یو ډول شي په بهیر کې سولې را مې شي
اسماعیل یون د کابل پانتون استاد چې په روسي کې له یو شمیر طالب پلو سیاستوالو سره قطر ته تللی وو او د طالبانو له مشانو سره یې کتلی وو د هلمند برښنا رئیس وایي کډ ریاست دروازه خلاص نه شي پر یو زورو شپږ سو کورونه یو به برښنا بند شي نږدې درې اونۍ کې چې د لشکرګا یو شمېر روسي دونکو د برښنا ریاست دروازه تړلې ده او د برق د لوړې تعرفې د کښته کولو غوښتنه کوي دوی چې د ریاست مخې ته خیمه وهلې ده د برښنا د ریاست مامورین کارتن پریشتي په خیمه کې ناست کسان څه وایي په دې اړه نور حال لشکرګه د الیاس د پورا پورک
په لشکرګه کې د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمه درېمه ونی پر کېږي خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته شوی لانجه لا هم نه دا ورسوي د هلمند د برښنا رئیس ویدلا لزی وای ک تر څو نور ورځې پوری هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي پر لشکرګا برښنا بندیږي. ښاغلی علیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه باندې یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برښنا د خدمتونو مخه ډب کولی سي.
روغانیات مو خلاصیږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه وسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولیږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته وسي، موږ د راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي، چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، اداري اصول مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بیخي ودرېږي.
د برښنا رئیس وویل په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوړ احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حل او د برښنا لپاره مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګا د برښنا هر کیلو واټ په شپږ امریکایي سنت دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برښنا دوه امریکایي سنت ګرانه ده. موټرزان وای تر هغو چې د کجکي د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کمه سوې نه وي اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزانه نسي. موږ دا خیمه ته دوام ورکوو او زموږ د ډیزلي برخې او وارداتي برخې باید فرق وسي. باور وکړه سل ډېر ظلمونه زموږ سره روان دي، ستر ظلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کیږي. نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کړي.
ویل کیږي د هغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکي هر کیلو واټ برښنا په شپږ سنټه منل سوی دی چې دامګړۍ د برښنا د تولید د دوهم فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. دا قرارداد د جمهوری ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ سوی دی. اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برښنا قیمت راکښته کوي، اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلو واټ شپږ امریکایي سنټه ور برابر کړي. مدیر استای د ازادي راډیو هلمند
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بزرګونو توقيف شوي کسان به څنګه محاکمه کیږي؟ په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوی د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقيف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي. واشنگتن او د هغه اروپایي متحدان په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقيف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقيف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. پامپیو په زغرده ویلي چې د داعش غړي دي بیرته همغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي او هملته دي محاکمه شي. امریکان دښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقيف نکړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. پامپیو ویلي که بیلابیل هیوادونه خپل داعشي اتباع تسلیم شي دا ډله به ونه شي کړی په دغو دوو جنګ ځپلو هیوادونو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د پرون په واشنگتن کې د داعش ضد ائتلاف د سباندې ډېر شو خړو هیوادونو یوې خوندې ته وویل
کوالیشن ممبرز مست ټیک بیک د تاوزنز اف فورن ټیرریس فایټرز.
د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تروریستي جنگیالي چې په توقيف کې دي بیرته تسلیم شي. له هغوی سره دي د کډو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي.
That they have perpetrated.
د ائتلاف غړي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر هغه پریکړه اندېښنه وشو ده چې چیرې میاشتې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې و. فرانسا، بریتانیا او نور اروپایي او د منځنۍ آسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو لستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان ویلي د حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقيف پلوی دی، خو د په وینا اکثریت زندانی شوی کسان عراقیان یا هم سوریه وال دي. فرانسا او نور اروپایان نغواړي چې د داعش غړي په خپلو هیوادونو کې محاکمه کړي. دوی د اسنادو د برابرولو ستونزه ویني او همداراز وایي چې د عمومي افکارو غبرګون او امنیتي ملحوظات په پام کې نیسي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورس
is not the building it's not the monuments it's you
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادی او اوریدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او د افغانستان د کرکټ بورډ لویان فرید هوټک سره شغیدلی چې څنګه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روسیو کې له ویسټ انډیز څخه سر په سر په څو لوبو کې ماتې خوړلې دي. البته دغه لړۍ لا هم روانه ده چې افغانستان له ویسټ انډیز سره یو لړ نورې لوبې وکړي، خو تر اوسه پورې چې کومې لوبې بایللې دي د کرکټ بورډ ویاند هغوی ته څه ځواب لري په دې اړه به هم وړاندې په خبرونه کې واوري.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت سنوی نوګر سوالی څخه خبره کوم. ای د افغان په نامه مشرانو کدایش ک طالب کا کانی کده دولت د لیکدان ته مشران و نور بس د خدای په خاطر باندې تاسو خپل مشران په خارج کې په تعلیم روزي او په ځنګو کې مغتوي زموږ د افغانان بچان چې تاسو وګورئ په چلو حلال سو په ور کې شهیدان سول په وبو کې شهیدان سول په کانټینرو کې شهیدان سول په دریابو کې شهیدان سول په مینو وختل تار را کم چې مرګ یا نور خوندونه پراخي او تاسو بیا هم ځان ته مشران وایس او افغانان او مسلمانان وایس نو دا خو هیڅ مسلمانۍ او افغانیت نه نور که افغانان ته سوله رانه ولي وربند رانه ولي تر خپل وګړو تیر نه سي والله که یا مسلمانان یا سي افغانان یا سي مشران یا سي امیران یا خواهش کوم چې پیغام سبسکي خپل کې وسلام په احترام
ورور واشیر ولسوالی د هلمند ولایت سیمې اړیکې رسنی ولې د محمد ابراهیم امیری ام دغه وامه د زموږ مکتبونه جوړ شي او مرتمنمان راولي او زموږ سړک دی جوړ شو د زموږ سړک دوه واره ولایت ورغلی ورور هر ځای ورغلی زموږ نمبر چې پروژه موسی د پناستو خو دا زموږ خبرې تر مکمل ورسوي سای پمان
ته دانګام د ولسوالینه خبرې کومه په دې زمنګ پرایو باندې چې دا کوم ریښخن او هلکی کې دا څه چره نو هر څوک چې ګټون کوي کې زما راي دی به ته واپس راکې ځاګه تړو راي ورکوم نه ځکه چې دا ریښخن او هلدي چې مې چې تیریږي او نن نه اعلان او سبا اعلان او دا هغه شی دا چې دا خدای کمی سونیه د خې ختمول غواړي او یا زمنګ نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وي. والسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو خوص یو پزړه پوری مطلب انسانانو ته خو مو لیدلې دي او کتلې دي چې میډالونه ورکول کیږي، خو په امریکا کې څاروي او مرغانو ته میډالونه ورکړي دي. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې هغو مرغانو او څارویو ته د زړورتیا میډالونه ورکړل شول چې په جګړو کې ګډون کړي. په دوی کې هغه سپی هم شامل دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نظامی خدمت برخه وو. دا میډالونه د سولې او جګړې پر مهال د زړورو څارویو په نوم یادیږي. د جایزو دا لړۍ سش کال په امریکا کې پیل او شپږو امریکایي څارویو ته د هغوی د خدمت په خاطر ورکړل سوه. د شیر امی په نوم له هغو کوترو یوه چې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له وسلوالو ځواکونو سره د خدمت پر مهال وژل سوې وه هم په دغو مرغانو کې شامله ده. ګڼو نورو څارویو ته د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د زړورتیا میډالونه ورکړل سول. دا میډالونه چې د کانګرس غړیو وړاندې کړل په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د خدمت په خاطر کوترو ته، په کوریایي جګړه کې د خدمت په خاطر د سارجنټ ریکلس په نوم یوه آس ته، او هغو سپو ته چې د کوریا، ویتنام او افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی ورکړل سول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عادل بارغزای له کندهار پر استولې سمس کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون بي باوري څرګنده کړې ده. واثق لالوګر لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید لومړنۍ پایلې اعلان کړي او خپل خپلواکي ثابت کړي او په دې ډول د ولس د رایو درناوی وکړي. عبدالعزیز خالب دهلمن لمارجه پراستول اس ام اس کې سولیته هیلمندی او لیکي چې ان شاء الله سول براشي. فهیم زابلای بیا لیکي په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات زیات دي او د جګړو ته هم اشاره کوي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دی د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپلواک نه دی، که چېرته خپلواک وای نتیجې به یې وخته اعلان کړي وای. عبیدالله له کابل پراستول اس ام اس کې لیکلي دی د انتخاباتو خپلواک کمیسون که چېرته د ټولو رایو نتیجې نشي اعلانولی، څومره رایې چې تر اوسه پورې حساب کړي دي د هغوی نتیجه ولې له ولس سره نه شریکوي. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره شخېدلی و، مخکې تر دې چې دا مرکه وړاندې کړو 4:30 شوې. لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه په ننګرهار کې 229 جنګیالي او د هغوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې اچین ولسوالۍ کې دوه تیا داعش وسلوال له 150 میرمنو او شپږ نوي ماشومانو سره ملي اردو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساعتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت په یو کوتل کې وژل شوی. د بغلان د پولیس ویان ازادي راډیو ته وویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو چې د بغلان ولایت له جلګي ولسوالۍ څخه د تخار په لور روان. او په پاکستان کې سخت ورښتونو او بارانونو د تندرونو له غورځېدو سره یو ځای لږ تر لږه 20 کسان وژلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس په واښو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې د هند په لکنو کې د ویسټ انډیز د لوبډلې کوربنه ده، تر اوسه درې ورځنۍ او یو شلوره مسابقه بایللې ده. دغه پرله پسې ماتو د کرکټ ځینو مینوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهي شي. اسمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه کړې. ښاغلی هوتک د مرکې په پیل کې وویل
د افغانستان په قربتوب سره د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ په دغه سفر کې درې 500 لوبې تر سره شوې. دغه لوب کې افغانستان کوم بریا نه درلودله او درې شلوري لوبې تر سره کیږي چې تر اوسه یو شلوري تر سره شوې او دوه نورې پاتې دي او د دې وروسته به یو ځنې ټیسټ لوب تر سره کیږي چې دغه لومړی شلوري لوب کې هم وست انډیز بریا خپل کړله. تاسو به تر معلومات شته چې کرکټ کې ګټل او بایلل شته د په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته، خو که ټول لوب ته وګورو افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي، خو اخواته وست انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې او همدا و چې ویشو کولې د افغانستان پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. خو هیره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې وروستیو کې هیواد ته راوړي دي. د خپل ټولو هیوادوالو هیله لرو چې د خپل لوبډلې تشویق او هڅونه وکړي.
بله، او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوب کې یو طرف غټي خامخه، یو څوک به غټي، یو څوک به بایلي، لکه په خو د ځینو خلکو په نظر داسې نه وشوي. په نړیوال جام کې نه لوبي پرلپسي و بایللې، ورپسې ویسټ انډیز سره درې لوبي پرلپسي و بایللې. د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې داسې کیږي. دوی داسې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي.
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله چې په ډیره کم موده کې ډیر ستر هیوادونه مات کړی دي. دا منو چې زموږ هیوادوال د خپل لوبډله نه ډیر توقعات لري او ډیر هیل لري، نو همیش د افغانستان کرکټ لوبغاړو او د افغانستان کرکټ ادارې کوښښ کوي چې خپل هیوادوالو توقعات او وختونو ته پام وکړي او دغه په مطابق باندې مخ ته ولاړ شي، ځکه چې زموږ ایله او وختونه هم همدار چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړو. نو دا ویل دا چې په دې لوبو کې ټول لوبغاړي په یو اتفاق او یو اتحاد سره لوبيږي او همدای مخه ده چې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي. وخت نا وخت په دغه شانتي لوبو کې لوبدلې د مات سره مخامخ کیږي. که زه تاسو ته یو بیلګه ووایم، د بیلګه په توګه زه د خپل هیوادوالو دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبدلې هڅونه وکړي په هر حالت کې، ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې پرله پسې ماتې ورکړې وه، په پنځمه لوبه کې هم زیمبابوي له مات سره مخامخ وه، اما بیا هم تر وروستیو شیبو پورې د هغوی خلکو خپل لوبډله هڅوله. نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به افغان لوبډله وکولی شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوئ چې په وروستیو شلو واره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغییرات ډیر مناسب نول او ځکه شلو واره مسابقه وبایلله د ډیرو په باور د افغانستان د قوت نقطه هم د شلو واره مسابقې دي؟
تاسو ښه ټکی ته اشاره وکړله، بیګاش پکې وګورو کومه لوبه چې تاسو سره شو په دې لوبه کې افغان تو پچاون خو ډیر هڅه وکړل چې وست انډیز ټریننګ دي چې یو غټ هدف ته ورسیږي. خو اخوا ته چې ګورو وست انډیز هم د شله اوریزو لوبو یو پیاوړې لوبډله ده، او وست انډیز وړه لوبډله نه ده، ضعیف لوبډله نه ده، غټه لوبډله ده او قوي لوبډله ده. وخت نا وخت په دې لوبو کې به موږ هغوی ته ماتې ورکوو او دا شانتي به افغانستان هم له مات سره مخامخ کیږي. د ویلو ده چې افغانستان اوس د هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډیرو سترو هیوادونو سره د غټو هیوادونو سره به لوبې کوي. نو خامخا به کوښښ به کیږي چې افغانستان خپل لوبې وګټي، خو چې غټو لوبډلو سره د سترو لوبډلو سره مخامخ کیږي خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک. مخکې تر دې چې دا ازادیه واورېدونکو پروګرام خپور کړو، خوست ته مخه کوو. دا مهال د خوست په ونې وی ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ښوونیز کال کې د څارندوی ټیمونو د شو فعالیتونو له کبله په ښوونځیو کې نظم، ډیسپلین او د زده کوونکو حاضري بهتره شوې ده. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څارندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضری، کړوړو او نظم کې خواله راغلی دی. د پنځمې پورز د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزاد رادیو ته وویل د څارندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړي چې د څارندویانو د ټولې په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سرندوی ډله هم رامنځته کړي چې په خار کې به د زده کوونکو کنټرول کړي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سرندوی ټولې یو شمېر غړي او ښوونکي چې لزانونو یې ورتیاوي خود لري تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم خودل شوې چې سرندویانو په تراشیو کې لزینو شو خو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان پور نومونو د خاري لیسو د زده کوونکو او د سرندوی د ټیم غړي وای
د لپاره چې په خوانځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابر شي او زمينه د درس ورته برابر شي، او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د غډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دا غندنه لرو چې پولیسه کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سرندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سرندوی ټولي فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې تاسو سره خبرې کوو. په ونوي ښوونځیو کې سرندیان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرسې سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په 1999 کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سرندیان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوې ستونزه مخ ته رانشي.
په خوست کې دا مهال تر دنی ملک ډیر ماشومان، تنکی زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي، او تدریسي چارې د خوښه اته زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
آزادي او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه هلی ومنې په دې هله چې جوړ روغ اوسې. د نن ورځې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې موږ ستاسو د نورو پیغامونو تر څنګ د خپلو یو شمیر هغو هیوادوالو څخه چې د نیمروز ولایت په اړه موږ څخه غوښتي دي چې د دې ولایت مسؤلینو سره خبرې وکړو او د نیمروزیانو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړو. البته دغه پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې د سکاله لارې او یا د اسمسونو له لارې رسیدلې دي. خو په هر صورت غواړم چې د نیمروز د والی سید ولی سلطان سره مرکه دروم چې زما همکار نسیم شفق سره کړی ده. البته باید ویم چې په دې مرکه کې د نیمروز ولایت پر بیلابیلو اړخونو خبرې سوې دي، لکه امنیت، کار، اقتصاد او پوهنه او داسې نور ستونزې چې تاسو هم را سره شریکې کړې وي او غواړئ چې د دې ولایت له مسؤلینو څخه وپوښتو. نو نور مو وخت نه نیسم، دا مرکه هم په ګډه ورو خو مخکې تر دې چې مرکه واورو غواړم ځینې نور پیغامونه هم واورو چې تاسو د بیلابیلو سیمو څخه راستولې دي او پر بیلابیلو مسایلو مو خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. اول به پیغامونه واورو، بیا به ورسو د نیمروز د والی سره مرکې ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
جی همت هم د هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه ښار څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. د جنرال عبدالرازق تر شهادت وروسته په کندهار کې د کندهار پولیس یعنی داخل په ښار کې پر لوی شهرا باندې چې کوم خلک د غلار باندې تیریږي، یا د لشکرګاه د خوا یا د ګریش د خوا راځي، د سکلو څخه شروع بیا عیدن تر بولدک تر اډې پورې یا د اخوا چې راځي د غلار باندې پولیس ولاړ دي. په یو نامه بل نامه خلک زوري ټلیفونونه ګوري، په واټساپ کې دا شی پیدا کړي، پر د تذکرو د سټیکر په وخت کې ولګل دي، پر تذکرې سټیکر نه دي کېدلي. هغه ورځ موږ یو قریب د پاکستان سره تلین هلته مهاجر دي، سره 20 تذکره یې هم د دوه تذکره مڅخه وه. نو هغه کارت چې ورسره پیدا کړی وه مهاجر کارت، دا یې وویل چې دا څنګه کارت دی؟ ته خو نه پاکستانی؟ هغه زه پاکستانی نه یم، زه مهاجر یم. دا د مهاجر کارت دی، ما ته پاکستان حکومت را کړی دی. نو دلته پر ډالر باندې پاکستان په خپله پاکستان حکومت دا طلبوي چې د دې خوا څخه موږ راوړو یا د هغه خوا څخه راځو. پر دې باندې بس هغه کارت ورسره نیولی و، واکسینې یې اخیستل. نو دا غوښتل مې د جنرال سنکردین خان ته ده چې په دغه برابر باندې د خپل پولیس په توسیه وکړي، د دغه پولیسونه وکړي چې دغه څنګه حالت روان دی.
السلام علیکم. ډیره بخیر کارکون، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. موږ د دوه کالو کېږې د مایلین پیسې د کتابچو سپېره او شعبه دره کړې. د دوه کالو کېږې موږ ورپو هم نه بلیدلې. راځي په سر نو ډېره سکې خوري.
بل السلام علیکم. شاهین احمد دی خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د پکتیا ولایت د درمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زموږ په سیمه کې دا مخابراتي شرکت ام ټي ان اریبا ای کار نه کوي. له مسؤلینو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دا پایا یو طالبانو خراب کړی دا او کسرې دا او کار څه کوي. موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. دا زمونږ پایا دی را جوړ کی، زمونږ دا د ټلیفوني اړیکې اسانتیا کرا شي. او نور وختونه سلام. السلام علیکم. السلام
علیکم. السلام علیکم. د افغانستان بانک د غوښتنه ده، د نړیوال بانک څخه د غوښتنه ده، افغاني د ضمانت تکمیه ضمانت ده، د افغاني دې رسول د افغاني یو بات برابر کی. والسلام.
ستړی مې چې وروره په خیر ده. یاد شیدای د ریګریشن خبره کوم خپل دی چې دې زه د باجې د استبال مرغاو د کومراک د کلی امنی علاده ده او د فلر نه اصل ده. موږ ډیر مشکلات او سره مخ یو. موږ ډیر سرچا سره مخ یو. کله چې موږ سره د لښو مرکه کوم کونه ونی شي، موږ د مارګ سره مخ یو، موږ د سرچا سره مخ یو. موږ یو ورځ چې کوي یو ورځ موږ سره به کوي، موږ نو کوم کونه لاته ول نه کی چې دا باندې باندې موږ ډیر سرچا سره مخ یو. مزدار پیغام د مزدار خبره ده ورور مستګر مکان د مزدار غوړي. موږ په انتظار او په دغه مزمل کولو موږ سره دې کې پالي سي ویل. موږ سره دې سره چا ده. موږ دې ورو ورو تنه سره مخرو. زخبل شورا لرم زخبل د دروازه مشپاس او کور لرم کتلای شپونو ته کومکونه ونول شيږي موږ د مارګ سره موږ د ولي سره موږ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سلامونه وایم د ازدی ومحترم او کارکونکو ته. موږ ډیر خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه او نشروي او زموږ د ټولو هیوادوالو ارمانونه راپورځای کوي. موږ زه د رحمت الله میرم له زابل ولایت څخه خبره کوم. هیله مو دا ده چې زما دغه غږ د لوړپوړو چارواکو پرې ورسیږي. دواړو مشرانو څخه مو هیله د ټولو هیوادوالو دا ده باید دی د خپل قدرت او د دې لانجې د حل کولو په خاطر اسرائیلسي تاسو وګورئ په پاکستان کې څومره ورځ د سي احتجاج روان ده، خو بیا هم دوی څه مشکل په پاکستان کې نه جوړوي سره. موږ دا سوال کوو ټول هیوادوالو دوی ته، خدای او د رسول په خاطر باندې باید تاسو سره یو سي او زموږ ارمانونه مله خاورو سره خبرې کوي. موږ ورسته نه څه امید پیدا شوی ده چې موږ اردو لرو، موږ پوځ لرو او موږ په افغانستان کې په انتخاباتو سره یو ولسمشران لرو. هیله مو دا ده زموږ د ټولو هیوادوالو چې باید زموږ ارمانونه له خاورو سره مخ کړي. تاسو ولې له تېرو وختو څخه د تېرو وختو په پرتله باندې باید افغانستان بېرته له کاوه سره نه شي مخامخ. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درناستر کوم تل
خزینه باندېان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره یې موږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسولینو ته ورسوو.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرستولي او موږ به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته ستونزې هم د اړوندو مسولینو سره شریک کو. خو وس ورزو د نیمروز لوالي سید ولی سلطان سره مرکه په ګټه ورو چې د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده.
نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شهر د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالۍ کې لکه د خاشرو د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی غسای نه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زمونږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وای د زرنج دلارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوسټو باندې برید وکي، بیا چې مونږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو ځنه جنایي پیخې کله ناکله کیږي سره مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پریکول سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیر مو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او زن خارجي میلمانم راغلی و دا مسیر پیل شو. خپل ایرانیان هم دې ته ډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چابهار ته، هلته ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان. مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده، د هغه ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتیو په واسطه چې جنوب هغه ته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راته کوي، زموږ تجارت د هغه ځای نه مال رسوي. تر هرې برې لارې دغه ام لنډه ده، امې د هزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېره لوړه ده، ډېره لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی مونږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتک کوي.
ډېر به واردات له صادراتونه
نه صادرات مونږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډېر صادرات هم لرو، ولی په عین زمان کې مونږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادراتو کوم تر ډېر څه دي چې د بندر لارې؟
خو دغه لارې مونږ معمولا تیګې لګو، تیګې ریزي، د ځان پوسټکې زی، دې ځان تازه می وځي مثلا اندواني مونږ سکل ډیر دی چې بهر دلاره ولې غلې عربي مملکو ته نو د سی په خاصه غوښنه شمه د ولې نو ساقلم دي
خغلی سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو سکل د مونږ ته لوړ کړی دی پر سکلم 14 میلیارډ او مونږ 12 میلیارډ او مونږ ټول عملی نه کړای شو او سکل مونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده په 15 میلیارډ کې ووس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړل د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو
خواله پک راغله
خواله پک راغله د دیو او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه مستقیما اوایت د سیستم دلاره داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه د چزنی سوداګر غیا دی هغه د چ ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی د په داسې حال کې چې په زرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي هغه ته سمره زیان رسیدل
دی زیان رسیدل دی دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه د ستونزې شته زنو وای چې مونږ کلکه په ضد مبارزه وکړو او دوه ورځې وشي درې مورز برته چلانته ولوي دا زیات په دپورې مړل لري چې مونږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نه او سند د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي ولی په دې کې مزرو خساره وکړه ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو چې به ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شول
نو دا خساره په کوم حد کې ده
یاره خساره ډیره ده شخصي خلکو ته خساره به زیاته وو وسم سره د چې موږ ورته دا پیسې ثبات نه لري په دا باندې کاروبار مکوي اما کوي متاسفانه ځکه بیا چې ایران ته زیدستي ورزي بانک ته بیا ته منخل بیا زی
د چابهار بندر له فعالې دو سره اوس ستاسو په زرنج کې په خاص ډول ست تغیرات ویني
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس ول چې مونږ بدلته دی وچې لوی بندر جوړ ډیر مدرن اغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي بارونو په سندو کې یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخه 5000 نفر ته د کار زمينه مساعدوي او دلته د سرمایې جذب اسانګي کنه اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گزارې لپاره فابریکه جوړوي د میوه د بستبندۍ لپاره د پاکارو لپاره د نور لپاره یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دغه خاطولېږي د ټول آماده کې په زرنج کې بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو په ټولو تجهیزاتو چې دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جربز مکه ما جناب رئیس سپټوول چې مونږ 8000 جربز مکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده یعنی دا چابهار تاثیر د اوبدا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل چې مونږ اړ کړلو چې سره زلو مسایل ته مراجعه وکړو
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي زنه د نام نه دلار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا الته کاروبار وکي ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې د غلری خوست دم راغلي او دلته کار کولو خلق ډیر دي تعداد زیات ده اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکه نه وختوي
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته تلته د څخک د وبور ډیره جدي ستونزه موجوده و هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه و د زنو فسادونو زنو تخنیکی ناغړې لامل زه چې تلم رئیس به ماته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي اوس مونږ خارته او به رسو منظم د نلکې د لارې کوروتې د یو وخت د شار پاکواله مونږه مشه په نظر کې ده سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې سب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي
ستونزې په تبیل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو عاجل پیښې چې وشي د ټکر د موټر شي ورته پیډي جنجال نه وي یا مثلا قلبي حمله وي مزدې ته مجبورې کوم چې دوی ته ورقه ولي کوم او راسنې په استراري ډول ایران ته ولي کوم
ولی تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل
کړی خوب ساتامي سره مزو وغږی دم ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتو نه خوشاله نه دي او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي پریکدش د خدمات خپل وزارت صحت هم وړاندې کی ولی دقیقه او سنجیده شده خدمات وړاندې کی.
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو نه پریګدمه دنه مطمئن اوسه اغه تاثیرات چې دوی ترپرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دینه ورسته نشي لرله. زه ورسره خپل ماسبه لرم. دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه بلان دې ته مجال نشته او فساد شته. دا که څوک دین انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی اداري رئیس مې بلفیل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په بندخانه کې پروت ده. پټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره مواد او د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده.
د پوهنې برخه ته څومره توجه سوي څومره زده کوونکي لري او خوانزیم ټول پرانستي دي؟
ما مخکې عرض وکړل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي او و خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانځي د دې جملې نه فقط د خطر ترل دي چې په غوږ د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوې دي مکتب نشته او درې خوانځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی په چاربرجک ولسوالۍ کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غن لرو عسکري قواوی نه لرو
ورسته پښتنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمرو صبح رونق
ډیره خدا رښتیا هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفا کی.
ډیره مننه ولی صاحب کوم مدن
سلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نیمروز د والی مرکمو واوریدله په دې سره زموږ خبرونه دلته پای ته رسیږي. مخکې تر دې چې خدای پامانی وکم د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړیدو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
راغلی ګدر نسانی ولی ولم دی لم دی دی راغلی ګدر نسانی ولی لم دی لم دی دی پریدا چ زنګ پوسین دی یخوری وری دی زلفین